アバサダイラジオ。
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف تاسو ته هرکلی وایو. نن د جمعه مبارکه ورځ ده. د 1401 نویم هجری لمریز کال د غبرګول یا ثور 9 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د میله 13 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه پکې خپریږي. د شیکاګو سرمشریزې ته د تیاریو په لړ کې ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په واشنګټن کې کتنه وکړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. په کورنیو خبرونو کې په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزې په درشل کې به افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د افغانستان وتلې ژورنالیستې حسیبې شهید پرون د چک جمهوریت په مرکز پراک کې سا ورکړه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې بحرین ایران ته خبرداری ورکړی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې دې له لاسوهنې لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر د شیکاګو له غونډې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی سره ګوري. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی چې د ناټو د سرمشریزې په درشل کې د یکشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر حامد کرزی سره کتنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت مشاور تام دونیلان د پنجشنبې په ورځ وویل دا خبرې د هغو کنفرانس د تیاریو په لړ کې کیږي چې ټاکل شوی د ناټو تړون د مشرانو په ګډون د امریکا په شیکاګو ښار کې جوړه شي. په دې سرمشریزه کې به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال پر بهیر خبرې وشي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې په یو راپور کې لرو. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د رسنیو د قانون پر نوې مسوده انتقاد کړی. په هغه اعلامیه کې چې دې ټولنې پرون رسنیو ته استولې، د رسنیو د حکومتي شورا چې په اعلامیه کې له یوې نامري امپراتورۍ سره ورته ښودل شوې پر زیاتو صلاحیتونو انتقاد شوی. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي دي چې د رسنیو د قانون په نوې مسوده کې د خصوصي رسنیو د مالي سرچینو او منابعو په برخه کې باید څرګندې لارښوونې وای. د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې همداراز د دې مسودې په اړه د هیواد په کچه د پراخو بحثونو وړاندیز کړی. د رسنیو د قانون مسوده د ارزونې او نظر غوښتنې لپاره په دولتي رسنیو کې خپره شوې ده. د افغانستان ځواني او تکړه ژورنالیستې حسیبې شهید چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراک کې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوې وه پرون سا ورکړه. میرمن شهید له 2003 کال راهیسې له ازادۍ راډیو سره د خبریالې په توګه کار پیل کړ. 8 کاله یې په کابل کې خبریالې وکړه. وروسته یې د ازادۍ راډیو په مشال څنګه کې کار پیل کړ او له تېرو 2 کلونو راهیسې د دې راډیو په مرکزي دفتر پراک کې کار کاوه.
ځینې پاکستانی او د ایران د سیاسي حالاتو څارونکي د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکې لوز په پاکستان او ایران کې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال باید خپل هیواد ته د ستنېدو د جګړو په لوګو کې د لاهو شویو بورو میندو په حق له لمړی هم درته د هغه مور کیسه کوي چې د خپل کورنۍ د ګټې وټې یوازینی آسرای له لاسه ورکړي.
حسیبه شهید تر دې 2 کاله مخکې هم د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو سخت ترافیکي پیښه کې ژوبله شوې وه. په دې پیښه کې د حسیبه شهید خاوند او یو خور مړه شول. د دې یو بل خور هم کلونه مخکې په ترافیکي پیښه کې مړه شوې وه. حسیبه شهید د خبریالې ترڅنګ شعر هم وایم. له ازادي راډیو څخه د خبرونو دوام ته پام وکړئ. بحرین ایران ته خبرداری ورکړی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو له خړپړتیا سره سم ټاکل شوی چې په ایران کې د بحرین او عربستان ترمنځ د وړاندیز پر ضد مظاهره وشي. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد الخلیفه د پنجشنبه په ورځ ایران له عربي نږدې هیوادونو سره د کړکیچ په رامنځته کولو تورن کړ او خبرداری ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت به د دې مداخلو نتیجه وویني. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون وویل دی باور لري چې د سوریه په پلازمینه دمشق کې د می د لسمې نیټې په 14 کې به د القاعده شبکې لاس و. د 14 55 کسان ووژل او نږدې 300 نور یې ژوبل کړل. بان کی مون وویل چې په سیمه کې د القاعده لاسوهنو جدي ستونزې رامنځته کړې دي. د سوریه چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې په دې هیواد کې له تېر یوه کال راهیسې په پیل شویو نارمیو کې تروریستان لاس لري. حکومتي چارواکو د هغو شپږویشتو بهرنیانو د نومونو یادونه کړې وه چې امنیتي چارواکو په دې هیواد کې د جګړو له پیل راهیسې نیولې دي. د دوی په وینا د دې ډلې 40 تنه د القاعده شبکې غړي دي چې له ترکیې څخه سوریې ته ننوتې دي. او وروستی خبر دا چې په پاکستان کې چارواکي وایي د دې هیواد د هوایي ځواک دوی الوتکې په هوا کې ټکر شوي، څلور پیلوټان یې وژل شوي او لاندې پر ځمکه یې څو تنه ژوبل کړي دي. د چارواکو په وینا پیښه پرون د اسلام آباد په شمال لویدیځ کې د معمول روزنیز ماموریت په ترڅ کې وشوه. آزادۍ راډیو څخه مو خبرونه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، آزادۍ راډیو ته غوږ چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې په شیکاګو کې د ناټو سرمشریزې ته د تیاریو په ترڅ کې په پام کې ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشران سره وګوري. په دې سرمشریزه کې د ولسمشر آصف علي زرداري ګډون د اسلام آباد لخوا تایید شوی. په غزنی کې د ښوونځیو له بندولو وروسته د سیمې ځینې اوسیدونکي چې اکثر پخواني مجاهدین دي د طالبانو په وړاندې درېدلي دي.
کسان چې د جهاد سره په کور کې درلوده، د مجاهدینو زامنو، د مجاهدینو پاملونو څخه وو، هغه هم راوستله. یعنی اوس تقریبا په نظامي سنګر کې سره ناست دي.
او له ساري ناروغیو سره د مبارزې په مقصد په کابل کې د یو لوی روغتون جوړیږي چې د هیواد د ساري ناروغیو ناروغان به پکې تداوي کیږي. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، تر پایه سره اوسئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي چې د شیکاګو په کانفرنس کې به له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو خبرې وشي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سایمن ګس چې د شیکاګو د غونډې په اړه پرون له خبریالانو سره خبرې کولې، یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به افغانستان له 2014 کال وروسته یوازې پرېنږدي. د سایمن ګس مطبوعاتي کنفرانس ته د ازادۍ راډیو خبریاله جمیله ظریف هم ورغلې وه او دا راپور یې برابر کړی.
د شیکاګو په کانفرنس کې له افغانستان سره له 2014 میلادي کال وروسته د مرستو په برخه کې په داسې حال کې په نوي میکانیزم کار پیلېږي چې په هیواد کې لا هم د اداري فساد په برخه کې ګڼ شمېر ستونزې موجودې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سایمن ګیس چې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته د شیکاګو د کانفرنس په اړه معلومات ورکولو وویل چې نړیواله ټولنه افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته یوازې نه پرېږدي. ښاغلی ګیس وویل چې نړیواله ټولنه به د شیکاګو په کانفرنس کې یو ځل بیا د خپلو مرستو په بدل کې په افغانستان کې په ښه حکومتداري، د اداري فساد پر ضد په مبارزې او د بشر د حقونو په خاصه توګه د ښځو د حقونو په تامینولو ټینګار وکړي.
موږ له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستې په هدف یو میکانیزم جوړوو او په دې هکله به له افغان حکومت سره هم مشوره وکړو. تر اوسه په دې هکله وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې دغه میکانیزم باید څه ډول وي، خو معلومه ده چې د شفافیت او مسؤلیت منلو موضوع یوه مهمه مسأله ده چې باید پاملرنه ورته وشي.
ټاکل شوی د شیکاګو غونډه د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ د امریکا په شیکاګو کې جوړه شي چې په هغه کې به د ناټو د غړیو هیوادونو مشران او له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه برخه واخلي. د ناتو ملکی استازی وایي چې د دې ناستې یوه مهمه برخه په افغانستان کې د امنیت ټینګول، په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د بهرنۍ ځواکونو د پاتې کېدو د مودې ټاکل او د افغان امنیتي ځواکونو تمویلول دي. په داسې حال کې چې جرمني، انګلستان، ایټالیا او استرالیا له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې ځانګړې کړې، خو لا هم د ځینو نورو هیوادونو د مرستو د نه ځانګړې کولو په برخه کې اندېښنې موجودې دي. خو د ناټو ملکي استازي وویل چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو د تمویلولو په برخه کې کومه ستونزه نه لري او په دې برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي.
هغه څه چې زه غواړم روښانه کړم دا دی چې موږ به د شیکاګو په غونډه کې له ګڼ شمېر هیوادونو څخه واورو چې خپلې له سخاوت ډکې مرستې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویلولو په برخه کې اعلان کړي، او زه په ډاګه ویلی شم هغه 4 میلیارد ډالر چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي په دې کانفرنس کې به د نړیوالې ټولنې ژمنې ترلاسه کړي. د دې مرستو ډیره برخه د امریکا لخوا ورکول کیږي. جرمني، انګلستان، ایټالیا او استرالیا هغه هیوادونه دي چې خپلې مرستې له مخکې اعلان کړي دي.
افغان حکومت هم هیله مند دی چې د شیکاګو په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه افغان امنیتي ادارو ته لازمه پاملرنه وړوي. خو د ناټو دغه چارواکي وویل چې که افغان دولت د فساد پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو ممکن دوی د خپلو مرستو په برخه کې له سره غور وکړي.
د ناټو د ملکی استازي سایمن ګز د پرونی مطبوعاتي کانفرنس د جزئیاتو په اړه راپور مو اوریده. سایمن ګز ویلي چې د شیکاګو په کانفرنس کې بل 2014 کال وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو خبرې وشي. په دې مرستو کې یوه عمده مسله له افغان ځواکونو سره د مالی مرستې خبره ده. افغانستان په دې وروستیو کې له امریکا، جرمني او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو تړونونه لاسلیک کړل، او اټکل کیږي چې د شیکاګو په غونډه کې به هم ورته سند له ناټو سره لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې فریدا هوډ سیفی اوروي.
ناټو تړون په نظر کې لري چې د شیکاګو په سرمشریزي کې چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې بوي خپل خبرې په افغانستان کې د اوږدمهاله پوځي ملاتړ پر مسلې متمرکز کړي. د متحده ایالاتو لپاره ستونزه ده چې څنګه په کال کې د 4.1 میلیارد هغو ډالرو د پوره کولو لپاره چې له افغان امنیتي ځواکونو لپاره ورکول کیږي له خنډ سره مخامخ نشي. د پینټاګون وایاند جورج لیتل وای په مالی برخه کې باید څو اړخیزي هڅې وشي. هغه وای موږ فکر کوو چې دلته باید نور هیوادونه هم برخه واخلي. په دې سرمشریزي کې ډیرو هغو هیوادونو ته چې د ناټو غړیتوب هم نه لري لکه جاپان ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. څه باندې 10 هیوادونو له دمخه له دې سره موافقه کړې چې له افغان پوځ سره به مالی مرستې وکړي، او تمه کیږي چې نور به د شیکاګو په سرمشریزي کې په دې اړه ژمنې وکړي. سره لدې چې په مجموع کې د مخه اعلان شوی پیسې ډېرې کمی دي، خو د متحده ایالاتو او ناټو هیوادونو نور مشران ادعا کوي چې د مالی مرستو راټولول په سم لوري روان دي. جرمني د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 190 میلیونه ډالر به له 2015 کال پیله هر کال له افغانستان سره مرسته کوي. بریتانیا له د مخه د 3 کالو په مخه په کال کې د 110 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس په حواله د ولسمشر اوباما د دفتر یو رتبه چارواکي د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ویلي متحده ایالات او ملګری به د شیکاګو په سرمشریزي کې وروسته له 2014 میلادي کال چې بهرني ځواکونه به له افغانستان وځي د افغان ځواکونو د شمیر او پراختیا په ارتباط د چارو د تنظیمولو لارې هم ولټوي. بلخوا روانه میاشت ولسمشر اوباما افغان جمهور رئیس سره داسې سند لاسلیک کړ چې له مخې به یې متحد ایالات د یوې لسیزې لپاره افغانستان سره د مرستو لپاره ژمن وي. د اوږدې مودې معاملو په اړه ورته سندونه افغانستان له ډېرو نورو هیوادونو سره هم لاسلیک کړل، او ټاکل شوی چې ناټو به له افغانستان سره د شیکاګو په غونډې کې ورته یو سند لاسلیک کړي. د شیکاګو تر سرمشریزي وروسته ټاکل شوی چې سږ کال د کابل او توکیو کانفرنسونه جوړ شي چې هلته هم تمه کیږي چې ځانګړي ژمنې به وشي.
د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی ده چې د ناټو د سرمشریزي په درشل کې د یکشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزي سره کتنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت مشاور تام دونیلن د پنځشنبه په ورځ وویل دا خبرې د شیکاګو د کانفرنس لپاره د تیاریو په ترڅ کې کیږي. په دې سرمشریزه کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال مهالویش وروستی او وروستي فیصله په دې اړه کیږي. د امریکا او افغان ولسمشر وروستي کتنه کله چې ولسمشر باراک اوباما کابل ته ناڅاپي سفر وکړ، یعنی د رواني میلادي میاشتې په پیل کې وشوه. ولسمشر اوباما او جمهور رئیس حامد کرزي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کړ چې له افغانستانه د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته لس کاله پکې شامل دي. ټاکل شوی چې د 2014 میلادي کال په وروستیو کې امریکایي او د ناټو ځواکونه له افغانستانه اوزي. د یادې شوې موافقې له مخې لږ شمېر امریکایي ځواکونه به د افغان ځواکونو د روزنې او په افغانستان کې د سخت دریځو افراطي ډلو سره د مبارزې په مقصد په افغانستان کې پاتې شي. قدر منو اوریدونکو، دا وخت د سهار 5:15 دي. د نورو مطالبو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په شیکاګو ښار کې د ناټو سرمشریزې ته د تیاریو په لړ کې په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د یکشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره کتنه وکړي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د رسنیو د قانون پر نوې مسوده انتقاد کړی. په دې د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې په اعلامیه کې د رسنیو د حکومتي شورا له یوې نامري امپراتورۍ سره ورته ښودل شوي او ویل شوي دي چې زیات صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د افغانستان ځوانې او تکړه ژورنالیستې حسیبې شهید چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوې وه پرون سا ورکړه. بحرین ایران ته خبرداری ورکړی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون وویل دای باور لري چې د سوریه په پلازمینه دمشق کې د می د میاشتې د 10 نیټې په 14 کې به د القاعده شبکې لاس وو. د 14 55 کسان ووژل او نږدې 300 نورې ټپیان کړل. او په پاکستان کې چارواکي وایي د دې هیواد د هوایي ځواک دوه الوتکې په هوا کې ټکر شوی، څلور پیلوټانی وژل شوی دي او لاندې پرزمکه هم څو کسان ژوبل کړي دي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
لندن ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي چې افغانستان ته د لویدیز شا اړول لیونتوب دی او بس. رسپانه په افغانستان کې د امریکا د تجربه کار سفیر راین کراکر څرګندونه راخیستي چې ویلي دي په 1989 میلادي کال کې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته کمونیستي رژیم یوازې 3 کاله مقاومت وکړ. د لندن ټایمز له لیکنې سره سم همدا ایلات سبب شو چې په نهایت کې طالبان او القاعده بیا را میدان ته شي او د سپتمبر د 11 نیټې پیښې تکرار کړي. ورسپانه زیاتوي که امریکایان اوس فکر کوي چې په افغانستان کې خپل کار بشپړ کړی یا داسې فکر وکړي چې د اوږدې مودې لپاره په لوړ لګښت جګړې ته دوام ورکړی او اوس هغه وخت راغلی چې له افغانستانه ځواکونه وباسي، بیا به نو د سپتمبر د 11 نیټې یوې بلې پیښې ته لار اواره کړي. ورسپانه کاشي په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دا کومه اوازه یا تبلیغ نه دی، ځکه چې همدا خلک یعنی طالبان او القاعده په کمین کې ناستي او دا ډلې تر اوسه پورې نرمي او مهرباني شوي نه دي. شایي یو شمېر ساده غړي وژل شوي وي، خو هغوی ته د دې امکان ورکول چې بیا راشي له لیونتوب پرته بل څه نه دي. لندن ټایمز همداراز لیکلي د امریکا سفیر سمه خبره کړې، له افغانستانه د لویدیځوالو وتل به یو لیونتوب وي. په تېره بیا که له افغانستان سره د لویدیځوالو مرستې 4 میلیارد ډالرو ته راکمې شي، چې له دې هیواد سره د اوسنیو مرستو یوې وړې برخې ته رسیږي. ورسپانه وایي په داسې حالت کې باید تمه ونه لرو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به د طالبانو په وړاندې بریالي شي او له افغانستانه به یوه داسې بېلګه جوړه کړي چې لویدیځوالو یې ژمنه کړې وه. او فینانشل ټایمز ورسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې لیکلي فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له افغانستانه تر ټاکلي مودې مخکې د خپلو ځواکونو د ایستلو په باب خبرې کوي، خو د ډیپلوماټانو په وینا په ناټو کې به د فرانسې متحدان دې هیواد ته اجازه ورنکړي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار واخلي. دا ورځپاڼه د دې مقالې په پای کې وایي د ناټو مشران به د شیکاګو په غونډه کې د فرانسې پر ولسمشر فشار راولي چې له خپلې ژمنې په شا نه شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په پیل کې مو د ناټو د سرمشریزې لپاره د تیاریو په اړه راپورونه واوریدل چې د سرمشریزه په پام کې ده چې د امریکا په شیکاګو ښار کې جوړه شي. د پاکستان د ولسمشر په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی هم د دې سرمشریزې په غونډه کې ګډون کوي. د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په شیکاګو کې سرمشریزه د پاکستان په دې سرمشریزه کې د پاکستان ګډون د ځینو سیاسي څېړونکو په وینا ځکه اهمیت لري چې ناټو ښایي پر پاکستان فشار راوړي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. احمد شیبر په یو راپور کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر اعلان وکړ چې په شیکاګو کې به د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. آصف علي زرداری ته ناټو روانه اونۍ وروسته تر دې د شیکاګو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې اسلام آباد داسې نشانې څرګندې کړي چې له خپلې خاورې به افغانستان ته د بهرنیو پوځیانو اکمالاتو ته اجازه ورکړي. د آصف علي زرداری دفتر په یو بیان کې څرګنده کړه چې ولسمشر به د شیکاګو په غونډه کې وینا وکړي او له دې سره به په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جلیل عباس چیلانی ملګری وي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو څیړونکی احمد سعیدی د شیکاګو په غونډه کې د پاکستان د ولسمشر ګډون ډیر مهم ګڼي.
دغه اشتراک چې آصف علي زرداری په شیکاګو کې د امنیت لپاره وردی شاینده مجبور را چرته تعهد به وسپر چې تورزم مقابل کې د افغانستان سره همکاري کوم. بیا نور نشي کولای چې دنیا ته فریب ورکړي.
د لندې له میاشتې راهیسې له هغه وخته چې ناټو د پاکستان دننه بمباري وکړه او څلورویشت پاکستاني پوځیان یې ووژل، اسلام آباد له خپلې خاورې د ناټو پر اکمالاتو بندیز ولګاوه. خو د پاکستان کابینې د چهارشنبې په ورځ وویل چارواکي دي د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا کې چیرته پاکستاني حکومت د ناټو د اکمالاتو لپاره لار پرانیزي، په کور دننه بل ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د اوباما ادارې د وژل شویو پاکستاني پوځیانو له امله د بخښنې له غوښتو ډډه وکړه او سخت دریځو اسلامي ډلو په پاکستان کې د پنځشنبې پروس خبرداری ورکړ. کلار حکومت پرانیزي بیا به هم دوی وتړي، خو دا څرګندنه ده چې دا ډلې د لارې د تړلو څومره توان لري. په پاکستان کې امریکایي ضد احساسات پیاوړي شوي دي، خو دغه هیواد پوځ غواړي چې لاره پرانیستل شي او په مقابل کې هغه یو میلیارد پوځي مرسته له امریکا ترلاسه کړي چې امریکا یې مخکې ژمنه کړې وه او بنده کړې ده.
خبری مجله اوري.
د غزنی والی خبرداري ورکړی چې که وسلوال مخالفین په اندړو ولسوالۍ کې د خوندزیو په وړاندې خپل غوښونو ته دوام ورکړي، نو ښایي په وړاندې ولسی پاتسون وشي. په اندړو ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو نږدې یو میاشت مخکې ټول خوندزي ورسته له هغه وتړل چې امنیتي ځواکونو د موټرسایکلونو پر ګرځېدو بندیز ولګاوه. د سیمې خلک بیا وایي چې له څه مودې راهیسې ولسي خلکو څو ځلې د وسلوالو په وړاندې راپاڅېدلي او وسلوالې نښتې ورسره کړي دي. اسدالله الدین او په دې اړه تفصیل.
د غزنی چارواکي په دې باور دي چې که وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د خوندزیو تړلو ته دوام ورکړي، نو خلک به دې ته اړ شي چې په وړاندې یې ودرېږي. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اندړو ولسوالۍ کې اوس هم د خوندزیو په وړاندې ګواښونه شته او دې کار د سیمې خلک ډېر په غوسه کړي دي.
وطن د دښمنانو لخوا نه یو تهدید موجوده د ښوونځیو د تړلو په خاطر باندې. بعضې ښوونځي نیمه تړلې پاتې دي، اما د وطن بچان او د شاګردانو پلرونه اوس دې مسلې ته په ډېر دقت سره متوجه شوي دي، او دا به د دوو خلکو په مقابل کې چې د دې وطن زامن نه پرېږدي چې د علم په جامه سنبال شي باعث د یو عمومي قیام وګرځي. انشاءالله دا زموږ د ملک دښمنان دي، دا بیروني خلک دي، عوام خلک د دې حالت نه ډېر خسته شوي دي او نور نه غواړي چې د دې بچان د تعلیم او د علم او د پیشرفت نه شاته پاتې شي.
وسلوالو مخالفینو شاوخوا یو میاشت وړاندې د اندړو ولسوالۍ ټول ښوونځي په دې پلمه وتړل چې ولی حکومت په دغه سیمه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز لګولی دی. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې له 15 ورځو راپدې خو عام خلک د وسلوالو مخالفینو د دې اقدام په وړاندې راپاڅېدلي او څو ځله د دواړو ډلو ترمنځ وسلوال نښتې هم شوي دي. په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو پخواني استازی عبدالجبار شلګری ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په اندړو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین او عام خلک یو بل ته په کمین کې دي او حکومت دواړو ډلو ته د مخالفینو په سترګه ګوري. دا چې عامو خلکو د وسلوال مخالفینو په وړاندې د مقاومت لپاره وسلې له کومه کړې، ښاغلی شلګری په اړه وایي:
په دغه کې هغه کسان چې پخوانی ارچا د جهاد سره په کور کې درلوده، د مجاهدینو زامنو، د مجاهدینو پاملونو څخه و سرچا په کور کې سند درلود، هغه یې راوایستله. یعنی اوس تقریبا په نظامي سنګر کې سره ناست دي دغه کسان، د ولس خلک او مقابل جانب یې نور. په غزنی کوم پاتون ده، زه په واقعي معنی درته وایم، خلک راپورته شوي دي، کلیوال راپورته شوي دي کې د حزب سړی هم ده، په دې کې د مهاد سړی هم ده، په دې کې د حرکت سړی هم ده.
خو د اندړو ولسوال شیرخان یوسفزای وایي چې وسلوالو مخالفینو د ښوونځیو پرانیستو ته بیرته اجازه ورکړې او اوس په اندړو کې اکثریت ښوونځي پرانیستل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاکل شوی چې په کابل کې د ساري ناروغیو په تیره د توبرکلوز د علاج لپاره یو روغتون جوړ شي، د عامې روغتیا وزیر پرون د دې روغتون د پرانیستو پر مهال وویل. په دې روغتون کې به د توبرکلوز تر څنګ د ایډز او ملاریا د درملنې امکانات هم وي. محمد قسیم سولمل:
په افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په وړاندې له پراخو هڅو سره سره لا هم په هیواد کې د دې ناروغۍ کچه لوړه ده. د عامې روغتیا وزارت په وینا، په افغانستان کې هر کال 350,000 کسان په نری رنځ اخته کیږي، چې له دې ډلې نه 10,000 مړه کیږي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل دا شمېره ګواښونکې وبلله، خو زیاته کړه چې یاد وزارت د توبرکلوز درملنه د خپلو کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای کړی.
د توبرکلوز درملنه د عامې روغتیا وزارت له لومړیتوبونو څخه ده او موږ د توبرکلوز په وړاندې د مخنیوي پروګرام لرو چې هغه ماشومانو ته د واکسین تطبیقول دي. موږ د توبرکلوز په وړاندې د مخنیوي د روغتیایي تعلیماتو او عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې د ښوونځیو او جوماتونو له لارې ترسره کوو. د توبرکلوز ټول ناروغان د 3 میاشتو لپاره په وړیا ډول تداوي کیږي.
د عامې روغتیا وزیر دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د نری رنځ د یو روغتون د بنسټ د ډبل د ایښودلو په غونډه کې وکړې. په دې روغتون کې د توبرکلوز تر څنګ د ایډز او ملاریا د درملنې امکانات هم په پام کې نیول سوي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر ریچیرو تاکاهاشي ویل چې د ناروغي د افغانستان د خلکو لپاره یو ستر ګواښ دی او زیاته کړه چې هیواد یې له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی.
د جاپان حکومت د 1990 کال نه د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره 1,000,000 ډالر مرسته کړي. اوس موږ غواړو چې په افغانستان کې د توبرکلوز، ایډز او ملاریا د درملنې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ دی یو روغتون جوړ کړو.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د خبریدونکو ناروغۍ په وړاندې د مبارزې خبره کوي چې په تیرو څه باندې 10 کلونو کې په 300,000,000 ډالر د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته سوې، خو ځینې منتقدان وایي چې دا مرستې لرې پرتو سیمو ته د اساسي روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره نه دي ورکړل سوي.
د ژوند رنګونه:
زمانم شکر الله ده، کنر ده ولایت یما بننگرار که وسیگه ما پیل اندل تا با دی دکان که کار بام ده استاز پا حیث با
دل تا تاسو دیر زیاد چرگانی خی ورطا و دا پا خوایی
دا پا نم ده بلوچی سجی یادیگی او دا منگ پا پاکستان کس ده کری دیل تم کار کرده ده و اس دل تراغلی پیل اندل تا کابل که
اول خدا را تو ایچه دیتا ولی سجی وید
دا ده بلوچ نراغلی دیت سجاد پا نم بانی و بلوچو چه چوپانو آغا یو چرگ پا خپل لغه که کمزه که چه آغا و سیداغل تا یو چرگ پا انگار مانی کباب کړو دا غې نه به دا ایجاد شوه دی غې نه به دې تاسو جی وای
دلته څنګه وینو اور مینس کې لګي یو شاو خو تقریبا ډیر چرګاندی دا څنګه په خېګي په یو ور دومره ټول
دا دې اور په دې تاو منه دا بخېګي دا چې کله اور ته نږدې شي دا سوځي دا په خپل اندازې ته لګيږي نو دې اور په تاو منه دا په تقریبا 3 ساعت 4 ساعت په وخت باندې دا یو دوره پخې
په یو دوره کې څو چرګان ورته کېدی دې ورته
تقریبا زمونږ په دې یو دوره کې احتیاط چرګان راځي پاس نیم پخته شي بلاند منګه را کوځو دل تانگار و تاچو ندل تبیه منگا بیریان کهو
خوند که چه توپیر دل نور و چرک سه کبابی پا نور زینو کی؟
نو خوند که دا توپیر ده چه نور پا غالو کس را کهی دا بیدون دا غالو ندی ایرا دا خو نشویلی خو چه سوگی اوخری اقی تبیه پتا لگی گن شاید چه دا نور نده دی خوند و زای کل کدی ره پا دی که تقریبا شپال سیتم و مساله پا دی که منگا استیمال و سره دا سرکی و دا مال
سنگ دی خلق خوخی دیر رزی دا چرکن؟
دیر زیاد خوخی دیر خلق دیر شوق کهی دی دیر رازی کورونو تی دیر زیاد خلق کدی
چرگان لکم جی رزی؟
پا جلال آباد که فارمون دی مال تی اخلو مال تی بی علالو پاکووی پا یو قسم طریقه منی دا پاکی گی چی دینا دا بانی اوزی پوستک دینا نو اوزی نو کلش دا بانی تی اوزی دل تراشی مزمانگ دا لکانی دل تا بی دا پوستک درد کی دا چکل اختکای مسالا پا که ور کی دن نا بی او تاڑی پا یو قسم پا تار باندی پا دی لختو کی نو بی را او باس منگ دل تا ولگ ور
لگتی خوشحال یا سگتی
کن؟ شکر الحمدلله دیر خیستا گتا لری خدا گزارا که از منگ پی گزارا که گی شکر دی تقریبا دو کالو شی پا کابل که دار رایت شوی دی
سمو خاګل ازادي رادیو اوري د ژوند رنگونه مو د ازادي رادیو د خبري مجلې په پای کې اوریده قدر منو اوریدونکو د سهار 9 بجې او 13 دقیقې